دغو پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل:
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملی پوځي اکادمی فارغ شو، څو وارې دنده بدله را بدله شوه. په اتل قلو اردو کې وظیفه کوله، او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پیل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپلو لوړو زده کړو له کبله زیات ستاینلیکونه اخیستي وو. د همدغو زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر و.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنجشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د ازادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د ازادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل: شوی نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادي جبهې په نوم ډلې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د اکمل امیر د وشل کېدو خبر نشي تاییدولی، خو دې ډلې دا خبره کړې ده چې د دوی شپږ غړي له طالبانو سره د جګړې پر مهال وشل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوام
پزه مای خو پا قدیم که با بگا پا دول بخیدو
اوست دادود چرنگ دی اولان دی بای پخ پروانه که واوری ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د ده نوی ناول دوزخ په جنت کې د ده له نورو ناولونو متفاوته دی. د انسان ناپیژندل شوي مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وایي:
اخلاقي ارزښتونو ته کار کول په بشري ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوې سیمې د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوي.
نوی او تازه اتلس دنې تاریخي ابدي یا تاریخي سیمې مرسب کو.
په دې خپرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خپرونې په وروستیو کې مو د نورستان په کامدیش کې یو باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبي مجله پروژه کې له یوه کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پشلمي ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوښیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وختو چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوښیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، دا ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي. وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 60 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات و. خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شانو پاتېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
خو خو خلک به کېدل خپله چرګان درلود هغه به زنګونه کول یا به ډول وکړه. اوس خو موبایلان راغلي دي ساتونه دي هغه ټول
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پېسلمې لپاره خواړه برابرول نو ځوانانو به د پېسلمې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼنه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پېسلمې د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخېدلې يم. انسان ناپېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دو سخت په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې ژباړل شوي کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم، دو سخت په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دو سخت په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خم لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګی، د ولسمشر فرمان او ځورونکی ناولونه چاپ شوي وو. همدارنګه ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په وروستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه له لوري په 206 مخونو کې خپور شو. ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د دې کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ د ډاکټر زخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثرو پښتنو لیکوالو آثار معمولا په ریالیزم سبک لیکل کېږي او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډوله راځي. ریالیزم پکې شته او سورریالیزم پکې شته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی. چیرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي هلته ریتم چستېږي، چابه کېږي. چیرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریتم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې دلیلې کې نګه تخیل دی. یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي. لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پېښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې. یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب. په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څرنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی. نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي صحنې پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوئ، په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پایلې ناشنا غوندي لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستون کې قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستون کې ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي، بیا نو له هغه جنت راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هره پېښه کېږي نو هغه ریالیستیک پېښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنه او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کېږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي، نو تاسو لکه څرنګه چې توضیح کړه زمینه ورته برابره شوې ده، لیکن دغه زمینه که بیا برابره شي او دی بیرته هغه خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر مهال څه فکر کوئ چې لوستونکی به داسې احساس نه کړي چې څرنګه وشو؟ او بیرته دا زمینه سازي خو هم سخته ده. آیا دا زمینه سازي تاسو په تفصیل کړې ده، او کنه یوازې مو همدا ویلي دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومي بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پېښېږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي، دا په حقیقت کې فلاش بکونه دي، د ده تېرې هېرې دي دغه اصلي کرکتر. او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې د پوښتنې ځواب کې مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنی دا په حقیقت کې دغسې فلاش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې دي. نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، داخل لوستونکي بیا پوهېږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلاش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلاش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولئ چې دغه فلاش بکونه اوږده کړئ؟ د فکرم کوم چې دغه برخه هم متفاوته وي، او کنه په طبیعي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم درسره خلی.
او اصلي خبره دا ده چې زما هدف خود دا چې د دغه کرکتر هغه احساس وکړم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې دته خپل تیر بیرته وریادېږي، خپل پخوا زمانه، خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کوم لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېرې واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوي دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستی دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغه څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی، او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلق چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلقو ته د خیر او ښېګڼې خبرې کوي یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضاداتو ښکار دي. دوی خپل هغه چارې کوي چې ممکن ډېر زموږ په اصطلاح بې دینه خلک یې هم ونه کړي، خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارد انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز، ژبه، کرکټرونه، د کرکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډېر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظه چې ډېر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډېره حاده موضوع ده چې حقیقت څه شی دی، څنګه یې درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او د څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. له بلې خوا د دې ناول تخنیکي برخه، ژبه یې، کریکټرایزیشن یې، او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنه زده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او ځینې دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي. او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې موږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطونه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساینس پوه او لیکوال الکسی کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د شاغلی فرخانی څخه می د انسان ناپیژندل شوی مخلوق ته کتاب د شپاړې پاړه پښتنه وکړه چې دا کتاب له کوم شبي ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز ورلې دی چې هغه یې نوم دی انسان زال
کلمه. کومه خبرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تېر کړی هغه تجارب یې اخیستي دي او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او دا د اوسني تمدن حرکت دا هر څه هغه کړي دي پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی تر کومه حده یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په اند باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا نویا کاله یا شپېته کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ارزښت ډېرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې په هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډېر خلرل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړله او علت یې هم د دو چې ډېر وخت د مانه واخیسته که کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظه دومره ډېر نه وه تقریبا یو سل شپېته اویا صفو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مانه ډېر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوي وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دوی برخه کې یو ورسره کومک وکړه او بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په د اصطلاحاتو په برخه کې به یې ما سره کومک وکړه. نو ایمانه لږ ډېر وخت واخیسته.
د شاغلي فرقاني ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستی به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي د تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګنده توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې خو وایي دغه اتل سیمې د زابل په نوبهار شملزو شاجوی او خاکي افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې تر څنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
بستان شین پلاسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه بیلابیل وختونو کې موږ ولسوالۍ ته لیږلي دي. د لې چې زموږ په ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی عملیات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسان ولېږل د مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرېلی شوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ورسېدی. بلخوا د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په د یو عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته، د هغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم دی بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي آبدې دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او ورځ تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کېږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوې، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولي بشرمل اسدي راډیو ته له قاچاقوړونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده، په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي د هغوی قاچاق کولو او د دې سودا شوي ول، بیا قاچاق مخه نیول شوي ده. تر خپل امنیه کونني پورې رسولي دغه څخه موږ په همغږي باندې ځینې راوړي چې تسلیم کړي.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، یا داسې تاریخي قدمه قدیمي وقت لري، مخینه لري، لکه مثلا یو سیمه ده هغه چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباس یسف کې ولسوالۍ کې مولانا صاحب سیمه ده، پوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغسې په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاترکوټ ده، مرکز کې کومه وایي کاترکوټ چې موږ سخت مخکې تثبیت کړی ده، او دغسې د برکي برک ولسوالۍ کې د تخت جمشید چې ده، اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده، مګر داسې نه نور هم چې وړې لوی علاقې شته دي چې داخلي او خارجي شرایط راځي دي ته وړېده نه کېږي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پیږئ چې مثلا شمیر دغو سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغو سیمو باندې ټکټ لګولی که څنګه؟ چا
نه ټکټ نه لګېدلی، خو دومره ده چې کله دوی راځي سیمو ته یو دې سات باندې رسېږي راځي، بیا دې په اجازه باندې دې مکتوب په اساس مې لګي ارا سوسیه لوګر ته راځي دې سر پرهندې اجازه نه دوی سره دې ورابطې نه کوي، نشي تلای نو ته مونته درې کې چې خلک یې کمره دې زیات راځي.
آیا ویلی سوسیه په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل غراسي شاخونو ولایتونو دي، نو هتا دې قندار دې من خلک کمره دې چې وسنې دې کابل پته راغلي دي. ها خلک چې راځي نه راغلي ویل کوي چې ویل چې لري ورته کومه کې د نږدې ولایت څخه خلک راځي، په خارجي اتباو کې بیا خارجي خارجي تر دې راځي دی، نه خلک دي چې د روسیې ځینې خلک هم راغلي دي، او چې نور هیوادونو ست دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، مله هیوادو ورا ډیر دي، نور نشم ته پاره خارجي خدای هیوادونو نشم ځین بیانور ته جات راځي.
بل په خپل میدان د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کدا سی یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د استوګنې لپاره هوټلونه لري کني لري؟
زه هم د هوټلونو په برخه کې یو ځم راغلم دي، د سهولتونه دي جاسي وي خودمو راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي هر شهر چې سره خپل مکتوبې مرو سوري جراسي سره کو سماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري دیدن کوي زی ځینې وخت سیمې چې دوی بیا شپه کابل ته وړي سهار بیرته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیږي. نو خو لا هم په لوګر کې هغه ځای دی د دوباشت لپاره او د شپې اوسېدو لپاره یو هوټلونه داسې نور داسې د اوسېدو ځایونه دي محاسبې او شش کوون سره چې د پارک هم کار وکړو تر څو دوی کې شپې اوسېږي ماشومه په لوګر کې اوسي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په هکله اندېښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
مونږ په لابل ورځې نسکر اسلامي عمارت راغلی ده، د سیمو چې مونږ ولسوالۍ کې چې کوم دي د امنیت قوماندانې چې کوم هغه دي، د ګران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي، داشی شه بالا تو مجرا سیدی مثلا من غورو وقت وقت منیم دستونم که دویشت کمندی ادا کرو چی گیشون من بیزوت با لاس و نوری یا غیر خانی کن بینیم نکیبل دست نوری متکامل دارده من کرده اولاست مسلم کار پیدی بس که مثلا که خو من گوز تقریم سلگون و تن اسکر لد ولتا مخاطیجین درو یک قسم تشوش موجود نده اولا هم لکه سروس پوری چی شکایت مکنه در اغلی چی پیو تاریخی سیمکی یا درسی بستانی سیمکی چه لسوحن کری بیابل داشی و مشکل موجودی نو کامل اطمینان در منگا بلیم برخی که مطمئنی
پلوگر که در طالبان و در اطلاعات فرهنگ رئیس رفیع الله سمیم.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو دات کام کی له آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډه کیسه لرو، خو مخکې تر دې د محدثې سندرې شعر د دې په شخ کې.
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره، تر کوسې یمه له کوره در په دره، تو بایللی مینی یاد خدای دی مرکه، سره لمبه وی نن می پور د سوی لسره، تل دی دغسی زموک سترگو که ووسی پری دی نوزی دی غرور لدی کمره، چپ غم لڑلی شون دکلی خندانی زار دی خکول یاد خنده لدی هنره، دغزمک و اسمان با می خلاف سی که دی زان پاڑا وکڑم خبره، زله هیچ اگیل نکه و مماتا هر سخت در اپی خلا باورا، اوز حیرانه یا مغم پا چه غلط کرم، نه نشخون را کوی و نه سندره.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مې سترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست. د ته مې پام شو په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غوړپ یې وکړ، بېرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غصې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی د دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته ولا حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. په دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیرې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ده مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جار شم، نوم یې جار شم. ما ځان کون پرې واچوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراری وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در راباندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل می وکاتا دیده دی کور لشمیری تو زنگون راغلی و زنگ می ور وکر ایزوان انجلی غگ راغی هلو لالا جانا لالا دی از خده ایستم سوریم دی وخندل تمی مطلب وی راجان تخواه با وایو ازان سر خجالت شوم اخبلا خبره پیمانی راغلا بخنده می ورغ برگه کرا زهم گنگ اسیم جان تاسو دیر په زحمت شوی پروانه لری حق را باندې لری اواو څنګه دی بیخی که دی تو خی هم مخبوره که دو دی که شکر لگو روست از امور هم درزو موبایل بند شو فکر میوه کرزه لکمی خوالالا شوم دانجلی بیاد سوکوا دیدم شیلور خو سمسور رو بللم دیدونو رو یادت نرازی چکم نمی را تخیست په ذهن که راو گرزیدل کشرای بیوا اکه سرای چی پخبل خبر خوک شی مصافی می لخوی راو وطل کاش که هغوی ساعت تمی وقتل او کمیش پاگوی نما خامخ دهلی زیوانر سر و وطا موبایل که خبری کولی واتای پام نو ویرتن نواتم ورمی و رو خلاص کرد دسترگی پتیوی پر هارای خود خپل کرد تا وختم اوگد و غزیدم داس احساس میکوال که دی چا انتظار چی کوم نراحتی می ورکشوا وست دیال کولو بوی او دی دخر هارای هم بد نراباندی لگیده
د افغانستان د اخیر پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالی اړوند د کمو پسیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرنی میلمانه هم ورتلل او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی و او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روحالله انوري راپور لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خوړ په خوا کې د څیړې او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخواني پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یوه ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه به هر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتګ سره به یې ځایي اوسېدونکي زیات خوښ وو. دېره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنګونه پیل شوي دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او دمې ځای و د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلی دی. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او په لوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه ده دوباره آباده کړه تقریبا په پخواني شکل سره او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم و چې د چارمغزو انارو او د مڼو ونې پکې وې چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه ځمکه کې د پخواني شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده، چې د سیمې د اوسېدونکو په وینا یا د ځمکه شاه په خپلو پیسو اخستي او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسا وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی ادارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل
چې هغوی له جملې یو هم په ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې شاهي باغ، شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه خپله هم قدرتي ښکلا لري، خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. د دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخي ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړې دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړې ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی